یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او د غراس د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونې کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي، او نن په نیویارک او واشنګټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د حملو 12 کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلې اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې ده چې تیره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر
یا دی وای د کشفی معلومات له مخې د ملاقاري نسیم په سر ګروپ 200 نفر حمله کړي و چې د امنیتی دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول، او په پایله کې د دوی ډیرش کسان وجل سول او شپیته نور یې ټپیان سول. د ځینو وجل سیو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړی دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو سوي ده. د کندهار یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندوی په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل سوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ سوی دي. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د حملو 12 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړي چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 12 نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډېری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته سول. د د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړي او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریه جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سم دستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اووه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړیو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسې زمون غږله آزادي رادیو اورای روان خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځینې نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فرا چارواکي وایي ډېر شر به دغلته د ځانګړو ځواکونو یوه نوې قده د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د شپږسو کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصه کې دی په نامه چې انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغې خوازاکار پیل کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق مسافیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل با تا امروز تانستیم مشکلاتی که در شبکه برق وجود می او را حل کنیم.
د خبرونه دوهمه برخه بیا روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام ته ځانګړی شوی ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه راسره د تلیفون په لیکه دی. پردیس سلام، کده وای چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسئلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړې. لومړۍ مسله د انتخاباتو وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 1 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې وبښئ، د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. د ویل یوازې یوازې د سیاسي احزاب وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومټریک سیستم نه استفاده وشي. البته درې چونې په مسله کې او د خاصلې حکمتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله دوی سره منلې او تمه ده چې دغه میاشت په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسیږي او په شلم باندې سیاسي احزاب ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته نو په وروستیو کې د سیاسي عذاب وو چې د اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی ټاکي. دوی وویل چې اسلامي په دغه پلاوی کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی وویل چې طالبان ته غوره دا ده چې له افغان البته بین الافغاني خبرې غوره کړي اما دا کوم مذهب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبان سره خبرې کوو دا هم کېدای شي نتیجه ونه لري. درېمه مسله یې ولسم د سپتمبر په رابطه ویل چې افریقا په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار په خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه وخت ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د ده سره نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمې کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلی مراد صاحب،
ډیر زیات مننه دوستانو. حدیث پر دې سوچ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویلي دي چې د انتخابات او د رایې ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم له مخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزاب هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویلي دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور په اړه هم څرګندونه وکړي. پروانه خبرونه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات اورو، او د غراس د خغلې حکمتیار د خبرو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو دښمنه په دوام ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجهه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا د مرستو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې جری ریاست وی چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکخ ډیپلوماټ وجهه ګوسله ترمنز د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبرې شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی سیاسي مسایل له تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ایز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره بلابل برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موین سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپور کې در راستای موافقت پروسسول برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام‌های را برداشته و پس از این هم به کمک‌هایشان کماکان ادامه می‌دهد.
په ورته وخت کې د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوسله سره کتلی دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دوړو خو له تروریزم سره د مبارزې اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي، او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نموور دل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجهه ګوسله په افغانستان کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو په دوام ټینګار کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. راسل وسال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګری سنوی خونه وای په دغه ولایت کې د شهد او تولیدات 50 په سلو کې زیات شوې دي. د دې ولایت د سوداګری سنوی خونه رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 2000 ټنه شهد تولید شوې دي. ښاغلی المیار وای اوس مهال په دغه ولایت کې د شهد او د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه با کیفیت شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادرېږي. د نوموړي خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 ټنو ته د کار زمينه هم مسایده شوې ده. د پکتیا د سوداګریو سنوی خونې رئیس وای د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډه همکاري هڅه کوي سو په دغه ولایت کې د شهد او مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهد تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د خزو د سوداګری خونه په ټول هیواد کې 100 صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغه خونې رئیس مونږه وافق نن ازادي راډیو ته ویل چې په لومړی سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د خزو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او لغه وروسته یو شمیر نور ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغو صنعتي پارکونو کې به د خزو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمیر نور توکي تولیدیږي. د نوموړي خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 خزو ته د کار زمينه هم مسایده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات اوره پور اخلو. د سوریې په شمال لوېدیس کې د امنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر 10000 زیات کسان بې ځای شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی دوه همدا شیبره سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لوېدیس کې چې کوم جګړه روانه ده څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
بله، مناسب ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لوېدیځ کې د څه باندې 10000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلیب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلیب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې له هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د رواني میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د دوشنبه په ورځ ویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر نهمې نیټې پورې په ادلیب او ورته نږدې هاما ولایت په ځینو برخو کې 10425 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند ډیوید سوانسون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګاونډ ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبري اژانس یوه خبریال په ادلیب کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ لیدلي چې په دې وروستیو ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستیو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلیب او شاوخوا سیمو یې مرګونې بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350000 ډېر کسان وژلي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلیب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک د ترکیې په لور خوځېدلي دي، آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تروسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څیر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال په ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یوه خپره شوي مطلب کې کړي دي. دي اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي تر دې د مخه د ترکیه دفاع وزیر هم ویلي وي چې په ادلب ولایت کې ځکنی او هوایی حمله باید سمدستي بند شي او د یغینو تر ولکې لاندې سیمې دي سیمو کې د اوربند ټینګ سي اردوغان البته دغه څرګندونې ورسته لاغه کړي چې تیرونی په خپل رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې ولسمشرانو سره وکتل او د ادلب پر موضوع بحثونه وکړه
ډېر زیات مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سوریې د ادلب خر د وضعیت او په دې خار کې د جګړو د بیزه شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واوریدل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند خاکریز معروف او ارغستان ولسوالیو کې د و اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو دیرش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپ کېدو خبر ورکوي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیس ته مرګ ژوبله تیره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوښتې ده محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد درانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیت ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیت ځواکونو ترمن جګړه د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته کړې شاوخوا 50 وسلوال وجلسوي او 14 نور ټپيانسوي دي د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وجلسوي او 11 نور ټپيانسوي دي
شامل دي
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد درانی د غرازیات وچې تیر شپه مهال وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیت ځواکونو پر پوسټو حمله کړي د درانی په وینا د جګړې چې تر سهارې دوام کړي لاس وسلوال طالبان وجلسوي اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپيانسوي دي درانی وی لس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالی پر لویلار د امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وجلسوي د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه دی ویلي
و امر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیت ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وجل شوي او یو شمیر افغان سرتیری هم امر شوي دي بل ډول ته د فرام نتی مقامات وي چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره د دوی هڅې ګړندې شوي دي د دوی په خبره پراتونکو څو ورځې کې په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقته ځای پر ځای شي دا په داسې حال کې چې په دې ورسېو کې د فرا خار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت په اړه اندېښنې زیات شوې دي احمد شاه فطرت پر راپور لري
د فراه ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت پر ټینګولو ټینګار کوي او د چارواکي وایي دغه ولایت د شانې تامین او همداشان چړنیز عملیات د پیلولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال جسیم وایي چې 1500 کسیسه ډله په دغه ولایت کې د مجهز وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تسوي عملیات هم پیلوي
په مسلسلو هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فراه په ولایت کې د 1500 کسانو تشکیل دلته زورشی او غد خاصه کته په نامه چې نه سو ووم نمبر کتبه ان شاء الله چې د 15 سرزونه پاغه خداکار پیل کیږي دی پی ار ټی کار پر روان دی برکونه جوړیږي او رسنی سیستم جوړیږي او دا کېدل شي چې یو خپل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو.
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر چې تازه په دندې پیل کړی وای چې فراه ولایت د امنیت تامینول په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډډه ونه کړي. صبغة الله اندرابي د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر وای چې ډېر ژر په دغه ولایت کې امنیتي تغیرات رامنځته شي.
امروز لزوما از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله در صفوف شما میپیوندم، من حیث یک برادر شما از هیچ نوع فداکاری فشان جان فشانی دریغ نخواهم ورزید.
در فراه ولایت همدی چارواک پداس کرد که در ولایت د امنیت تامین ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال و طالبانو فعالیتونه ډیر سوي او یو اربیا دې کار فرای اوسیدونکي اندیشمن کړي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او د دوی توانېدلی چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برېښنا د مسو په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلی چې د برېښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
د وایي برېښنا عامه خدمات دي. له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه ندلیو کومې ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حلې. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو له لورې ستونزې رامنځته شوې، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او خو غوره لارې هم امدا ده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونې ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحم الدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما فکر دا د ټولو په زیان تمامېږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفی پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه خالد لوګر نرمه د مسعود راس فلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و، نو په 20,000 نفر په خپل منځ کې سره مړه کړ. هغه د بې ګناه خلکو ورځ کله لمانځه، دغو ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ ده د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو د ورځ کله لمانځي. هغه وخت کې باید دا ورځ مندل سوی وای چې دوی په خپل منځ کې جنګ نه وای کړی او بس ګوره د مجاهدینو ثمر ته ورسول، د ثمره پای صبح سرور آخر نتیجه دغه سو چې اوس هم وینې تویږي.
یار محمد کوچی هم د غزنی ولایت د
خوجمری و لسوالی سر تاثر فتماسیم وروره جان زموږ دغه ستونزه د موږ کوچیانو له غزني څخه حرکت وکړو تر کنداره پورې اره پوسته د کابل کنداکور لویه لاره باندې اره پوسته زموږ څخه زر پاکستاني کلدارې 500 پاکستاني کلدارې غواړي د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې کړي لا یې جدي څارنه وکړي وروره جان موږ غریبان خلک یو وچکالۍ ځپلي باید چې یا بل او د غزني د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو پورې دا پیغام ور ورسوي
د کندهار ولایت ته میوان دولسوالیه څخه موږ دلته داسې یو ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته روانې اکثره وخت د شپې مهال ومشلي نو زیات زیات تلفات و ملکي کسانو ته رسېږي موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅوکم سر نه ګرځوي که خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپکېږي نو موږ دا هیله